السلام علیکم. سات لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د ده د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالیا چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ولې ته ژمن دی. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سختریز څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. یو لوړ پوری استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ودې ته ژمن دی. لار څخه خبره شوې خبر پانه وایي دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې لولس مشر غنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولس مشر غنی په روزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځانګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دول کابل د دې هیواد مننه کړي. استرالیا په افغانستان کې د قاتم ماموریت چوکاټ کې یو سلو څلور روی سرتیر لري. د ناتو په مشرۍ قاتل ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجي عبدالغفور معصوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته تلیفون کړی او ورسره یې غمشریکي کړې ده. حاجي غفور وایي ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل یم او تر هغې در سره ولاړ یم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نوموړي وویل 14 کلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختونکو یوې ډلې وتښتوه او درې ورځې مخکې ملي امنیت خاک جبار پولیس والای کې مړې ومون. د کابل امنیت چارواکي وایي چې په دې تړاو یې لږ تر لږه 10 کسان نیولې دي. عامو خلکو له حکومت غوښتي چې د عباسین په قضیه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت میډیا سپوی د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال مرستیال نیولې ده. د دې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت سیاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وستې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.3 پولای، یو یورو 8 افغانۍ او 45 پولای، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 45 پولای، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو عربي امارات 13 افغانۍ او 50 پولای، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 40 پولای، او زر پاکستانی کلدارې 549 افغانۍ. او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون لمخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحاني ملاتړ کوي 8 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه کارانو ګوندونو برخې 6 څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. له دې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډاله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مې د میاشتې په 20 نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورد چارواکو پرون شنبه وویل کورد پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لومړی د خر محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټا ترکمن دی د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملین پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکې جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح ښار ته ورشي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لورې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي رسول دې وروسته روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سږکال سره وویني. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنوا ته ځي. نوموړی به دغلته د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل جان کیری به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره په روانو هڅو بحث وکړي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړې چې د حلب ښار د اوربند زولو په برخه کې د سوریې په حکومت د فشار راوړلو لپاره ترې کړې وه. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 22 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې تقریبا 250 کسان وژل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه باوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دولش پښنې ویدوام کوي. په همدې صفه د ماښام لوو بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دوغ موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د ده د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتي پولیس ټول ته وظیفه ورکړې ده او زه غواړم کار کې او زه د وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونې په امنیت شورا کې چیړي. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
د دایسا یو ځای موږ ته یو طرف هم لګه صحیح ښکاره نه شو. بیا موږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپل خوښه.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو رافرونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شوه دلته تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوځ لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نشتې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نسو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ آخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بې امنه کېدو لپاره استفاده کړي، بلکې ډیر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار ده چې افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړي دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دواړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دواړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوي کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
لس بجی او څوارلس دقیقې شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره تلیفوني خبرې کړي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاږي. څوارلس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تښتول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تښتونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تښتونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ راډیو ته وویل د د زوی ونژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوم ته ووایي چې زه ستا خبر منم، ما اوس ځینې امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او زه وهم کار کې او زه د وکیل یم وکیل یم.
د ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د عباسین له پلار سره غم شریکي کړې او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونې کړې. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتښتول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د عباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د عباسین د تښتونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن عباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسان وتښتوه. مړی یې درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نوي زره ډالرو مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د عباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د عباسین پلار حاجی غفور معصوم وایي ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. عباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د عباسین پلار حاجی غفور وایي شایع تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلی وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې عباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې یې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکي عباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختتاب کېدلو د نه درې ورځې مخکې د جمعه صبحي وخت چې اذان وشو موږ عبدالسنو کار عباسین مې هم ځان سره جګولو د مو کور ته مخامخ جمعه ته چې د مرسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې دا ته روان وو. د مخکې وم لاره مې پنځه دقیقې مخکې دی راپسې شاته راغو یو کورونا مغلته ولاړه وه او دو کشوګیرې ورڅه کړی خدای ځان مې خلاص کړی وو. شپه چې زه د وظیفې نه راغله نو مې ورغلم کور ته راته ووایي چې داسې یوه کورونا وه او زه یې کش کولم. زړه یې به دروازې خلاصې کړې چې موټر ته یې کړی ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه به په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ کور وټکوله. په هغه ټایم کې عباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته یې لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي جمع ته رنګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د دې کور نه روان وو. د شپېتمې ترې د کور نه یې خواته د عامه کورونا بېرته ورته درېدلی وه او د په زوره جګ کړی وه. سیام وو همسایم وو داسې روان وو. امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته ووایي چې هغه د عباسین جګ والا د امنیتي د خپله د وظیفه یې یا د کار وانخیسته را کوم اختتاپي هم چې څنګ ته یې ناست وو دغه د امنیت نفر سخته ویزه ستاسې په باسې ورته تاسې بېکاره پاتې یې. بس ریمو زوی ما وخت بوت و درې میاشتې و څو ورځې و ستیرې شولې اخرې مو ته درې ورځې مخکې مړې را پیدا کولو
امنیت. تاسو فکر باندې په دې ټوله قضیه کې ځکه دوی امنیتي ځواکونه تاسو وایي چې لا مخکې د دې نه چې دی وتښتول شي تاسو ښکیل کړي وو او دخل کړي وو په موضوع کې، په دې ټوله قضیه کې ګرم یوازې تښتونکي دي او کنه په ژغورلو کې تاسو د کورنۍ په توګه او امنیتي ځواکونو د امنیتي ځواکونو په توګه تقصیر کړي؟
تلاش کے کمانڈان کابل و امنیت ریاست خوست و پولیس خوست و پولیس پکتیا مجھے ڈیر ہم کوری کرے ڈیرا سوال نیولی جی اور صرف صرف یوم پر غریبان اوال وقت امنیتی نفر متنولی پولیس کابل متنولی بھی علنی دم شی دا نور خلق عبرت و نواخلی او دم آتے ہوئی چیز خبر منم ماوت دینا امنیتی پولیس پیٹرول تا وظیفہ ور کرنی رہے کار کے وکیلیم
وست دا کم کسان نیول شوی دی آیا فکر کوئی چی دی اباسین پا تختونه که خیل کسان لام زین خوشی دی او باید ونی ولشی
او ما کم نپر چی دی او دی اصطا او معلوم دی او دی اول پلیس معلوم دی چی دی کم نپر پا یو بل باندی شایدی کردی کم نپر چی پاسی دی اغام نیوانه دی او غارو او کم نپر چی
د اباسین پلار حاجی غفور چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ژوند
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د لستوني د مار په وړاندې چوپه خوله پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا ده. دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوي او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړی شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیکې ورکړی چې بېکاره کارګران او مصروفه مسؤلان په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خپرونې په دوام کې یعنی په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوریدای شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني څپه 12.9 اوري. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدای شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنیو ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلي وو. دغه درې واړه چې دوه یې د باجوړه او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی دی د داعش پلویان دي. په دې اړه د کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلوال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکو خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
معامله رااله او منگا کسان وشتل منگا به دا خونه غنله ایسا داغ شو لگا منگ تا یو طرف م لگا صحیح کارا نشو به منگا ملی اردو تا لگا ځان تسلیم کو خپل خوا خانه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پنجشنبه په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده خو دسې دغه ډېر نه راغلی. دا ورځ باندې اچانک دا مسله راغله. هغې غوښتل چې موږ پې بریدو کړو دی ولو خو موږ پې هغې چې څنګه ران نه واته دا یې وکړې په موږ باندې خو موږ پې لکه مړی وارې وکړو نو هغې وشتل څلور کسان مړی برید هغې وکړو د پې وروسته موږ وکړو خو موږ پې لکه زړور شو هغې ملکه دغه.
تاج محمد او ملګري وایي د کورنۍ غړي یې د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغې ایسار کړي دي اوس څه ماشومان ایسار دي او څه زنانه زما راوتې دي او دوه ماشومان مې هم راوتې دي درې څلور بچه مې پاتې دي. موږ څلور کسه یو پاتې دی درې کسه موږ دلته راوتې.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پلی لوا کې د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی ووایه او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیسته.
دغه درې وروڼه زموږ چې دوه یې د پاکستان د باجوړ اوسیدونکي دي یو یې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د داعش د ډلې د طرفه دوی تنظیم شوي وو او جذب شوي وو مسلمانانه فعالیت یې درلوده. خوشبختانه چې دا وروڼه چون مسلمانان دي او دا یې درکه چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بالاخره بدون د دې نه چې موږ یا په جنګ کې نیولي وي یا کوم فشار پرې وروړوي په خپله د موضوع در کړی وو او د هغو سره اختلاف پیدا شوی او خپلمنځي څه جنګ یې سره کړی وو او راغلل په خپله خوښه د افغانستان د حکومت سره یو ځای شول.
والي له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درک کړي له افغان وژنې دې لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دې یو ځای شي.
ورته ثابته شوې وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده هیڅ نه و شرعي توجیه نه لري. نو بینان دوی ته دا مناسبه ښکاره شوه چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسلح قواو ته سره یو ځای شي او په خپله خوښه ورته تسلیم په هره ساعه کې د ژوند اختیاروي په صلحامیزه د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړو ځکه دغه خلک دي چې په خپله خوښه یې د حقانیت درکړی موږ په جنګ کې نه دي نیولي.
تا تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپل څلورو تنو د وجل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې. او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته له دې پیل شو چې یو شمیر پښتانه ملتپال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس د پښتانه ملتپال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی اسرائیلي چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ژمن دی. لار څخه خبرې شوې خبره پاڼې وایي دا خبره د اسرائیلي ګورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ د پاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی دی. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلار وایي ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخابات په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلي دي. د جرمني پولیسو د 500 په شاوخوا کې کسان د کمې مودې لپاره نیولي دي. دا کسان د جرمني په شټوتګارت ښار کې د کینار خوا او خیار خو ګوندونو د پلویان ترمنځ نه خطو وروسته ونیول شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له وخت بهونکي ګاز څخه کار اخیستی او اوایي ډزې کړې دي. د روسي حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره. د هلمند استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورندي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان صافي وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دای راپور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان صافي د خلکو په ویلوی غونډه کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانکا، د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمشیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه راځم، لکه په هغې کې د فوائد امیر رئیس موږ ته موضوع راغلله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خپله ځمکه دویم رئیس عمومي د بیاری رئیس وته وي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغلی ده، اسناد را سره دي یو نیم زر دی به هغې ځمکه نصب کړې ده په مارجه کې. دا چې تحقیقاتو کې نتیجه سره وځي دا به وروسته د ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال د هغه دولتي مامورونو او رییسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړ شوی وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نن نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول.
نور د ادارو رئیسان دې نه یری، که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په راروان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولېږو، د هغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس الله عبیدی ازادي راډیو ته وویل د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په ده د لګول سوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه یې د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریبه مځکه د شاوخوا 120 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غاصبینو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې درېم ځای لري.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته له دې کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم په کار د غلط فهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري. کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو ترمنځ، څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کوي جن بړې اولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه منشوه بیا خصوصاً په کابل کې کوم چودنه شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واخېسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کښې ناست دي. دې میاشت سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو اترو لپاره لار هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاته سوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې د طالبانو سره د پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان یې راوستل په مری کې، دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې یوه اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړی شي. په دیاړه له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
حاجي ښار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسېدونکي بلوڅان دي، خو له اوږدې مودې راهیسې سیکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پر 28 نېټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سیکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي سوي. د شنبې په ورځ لسګونه سیکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجي ښار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د موندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټې ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سیکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا سوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا سوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سیکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نسي کولی. د کوټې اوسېدونکی یو سیک امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته سوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږي پریږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو موږ سخت تنګ سوي یو د حاج ښار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلاسو خپل دوکانونو د احتجاج په توګه وتړل پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي سوي د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته نه مجرمین نیول سوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی نن مو مذهبي کتاب غلا سوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې
دلته گلکاری کو مخاله زمان خان کی
خاله زمان خان کی
او مزدوری گلکاری
گلکاری ته
او زه گلکاری
خدا گلکاری کی کوم کار مهم دته دي سړی زدی
او شای خشکاری پرستر او راشان به چې ټول زدی
تر چان زکړي
ما والا خپل دغه مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زنه
ښه
او ما مې خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې تاسو ټول گلکاری کوي
او زه خپل گلکاری مو خپل لګیم
خلک وایي د گلکارانو د ورځې ډیره پیسې اخلي تر او رسور په اخلي
او زه د ورځې هم اجاره خل مې تری کار کوم نو مې تر 200 مسنکاری کو یو سل سالي خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو هلکان را سره یې کوي
اره ورځ کار پیدا کیږي
کوم ورځ نه دا کار مګستا
څو کاله کیږي څنګه کاری کوي
یاره تقریبا 15 کاله بچي
15 کاله څومره تجربه په خاصه اوس هغه کاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چې چی هغه کوي شو
اوس سپینګیره مې توان لري چې کاری
کوي ولا مجبوری نه لګي ما نو څنګه کوم دا چې ما شمان می دی وګوره دا
نو څنګه اولادونه دې څنګه دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي هغه نه بیل دي واړه ماشومان ما ته پښته دي
په ځمن کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه وخت ځوان ما تکړه و ما
ډېر مننه خیر اوسې
السلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري په طبي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینې اند ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي دا چاره له پخوا څخه وسیه شوې ده موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بارنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړی ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمنه دوستانو کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښيږي د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی پې تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری دی ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړه نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګی وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم همدلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیزې نه راځي دلته کابل ته نه رسیږي، نو د دیز او د غیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبې تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نشین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گله که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکې پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کېږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی و شبو و انتری ادم چیرا فلاکس تماما نه ګل دیگه.
دای وایي چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کېږي او لامل هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابرښت دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي:
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانیو نیولې ان تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. پخوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوس یې راوړنه کمه شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هېوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس حالا
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې له لرو ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمي شرایط برابر نه کړي، نو خرابېږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګلونه
پخوا به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیمانه، ورته ګل لاله وایي. یو رقم ورته چارګولک هم ورته لي، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کېږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډېر ښایسته ګل د ډېر ښه بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم د غورېزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غورېزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یفتو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښته دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوږۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې د پخپله هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به واورو.
مرسل درې څلور رقمه ډېر ښایسته مرسل، او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سره مشابهت ډېر زیات لري. جریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پاڼې نه ریزېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو، هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته انسان خوشیږي کنه او هر ګل سای ورته ګوري دغه د خدای تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم کنه سای خوند اخلي طبي مناظر او د خلا مناظر سهار سای ویني دغه سای خوند اخلي
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته را وشي، هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یې، خو دغه مرواژ نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي او دا وغه رشته چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نو بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري، دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شپخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په سیاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، چې شنه سبزه مې ویلدل، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بیخي یعنی تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده بیا د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت اخلي دي.
درنو ویدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی نم خوگی گی یوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگی گی یوازی زنیم چی